افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل د حساب په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دی هم ونه ویل چې دغه فشارونه د چا لخوا پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې هم راپورته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. وچانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنه او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي. وچا ویلی چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، څه کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوی کورنۍ به چې له 210 زره زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره یې دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو کډوالو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو د نننیو چاودنو د وژل شو شمیر 9 ته پورته شو. دغه چاودنې د بلوچستان په پیخین او قلعه سیف الله سیمو کې د یو خپلواک نوماند اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د بلوچستان ایاله د ویان جان اتکزی په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې چې پخین کې شوی ولس او په دوهمه کې 2 تنه وژل شوی دي. په چاودنو کې شاوخوا 40 نور کسان ژوبل شوی دي. تر اوسه د دغه چاودنو مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو جګپوري چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرنی فشار ته بغاړه کې نه دی.
افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کی، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کی، دا نتیجه نه ور کی.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې خزو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټایر ده، اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډېر خلک اوس مرغۍ نه ساتي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، یو شمېر طالب چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرني فشار ته غاړه نه ږدي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته په ټینګار سره وویل چې حکومت د خلکو د قربانۍ په پایله کې رامنځته شوی او سیاسي فشارونه پایله نه ورکوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې غونډې ته چې د فبروري په 13 او 19 ترسره کیږي طالبان هم بلل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا د اسلامي نظام او ملي یووالي د ټینګښت په نوم غونډه کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ ډول بهرني او سیاسي فشار ته غاړه کې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په دې غونډه کې د کوم ځانګړي لوري له نوم اخیستلو پرته وویل چې دوی باید ازادي، خپلواکي، ملي او اسلامي ګټې وپیژني او درک کړي.
هر څوک دا هڅه کوي چې په هر عنوان وي چې د افغانستان د خلکو امنیت خراب کړي، د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکوي. دوی باید دا درک.
مجاهد زیاته نکړه چې څوک د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی نظام د خلکو د قربانۍ په اساس رامنځته شوی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د شریعت او د دوی د حکومت خلاف ودرېږي.
لکه شل کاله چې د اسلامي نظام د اشغالګرو په خلاف هم استعمال کو، اوس به موږ هم خپل قوت دغه چا په خلاف استعمالوو چې څوک د دین او د اسلامي نظام دښمنان.
هغه ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نړۍ له 18 هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې او تعاملات لري او دا د دوی لپاره د رسمیت پیژندلو په معنا ده او د دوه پناسته کې د نړۍ هڅه دا ده چې له افغانستان سره تعامل ته لار هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه دوه په غونډه کې دواړو خواوو په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو له طالبانو سره د اړیکو یو شرط د افغانانو د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یاد کړی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت کړنلارو ته په کتو به دوی په خپلو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون را نه ولي. له دوی څخه یوې نجیبې سنجر ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصا خوشبین نیستم که نشست
زه په هیڅ صورت خوښه نه یم چې د دوحې غونډه به وکولی شي د طالبانو په دریس کې بدلون راولي، ځکه چې داخلي مسایل دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا کار وکړي. ځکه چې په تیرو 2.5 کلونو کې مو لیدل چې د دې وضعیت د بدلولو لپاره ټولې هڅې ناکامې وې.
تغییر وضعیت افغانستان ناکام بوده.
د بشري حقوقو فعال نسرین حمیدی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
طالب در طول سیما
په افغانستان کې طالبانو د خپل واکمنۍ په ډیر شمیاشتو کې د بشري حقوقو څخه ډیره سرغړونه کړې دي. ټول افغان شذې له بشري حقوقو به برخه کړې دي او له همدې عمله به موږ نړۍ او ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړو چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جهان اجازه یې نه میتیم کې با طالب تعامل وکړن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د استازو او د افغانو ښځو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړیږي. طالبانو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه وضاحت په رڼا کې پریکړه وکړي.
لبل خدای افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې لملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په قربتوب پر راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید طالبان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې رپورټ کې
د
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پرشته ننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سه شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام له منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو په رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي، تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محروم کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې را نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلی اوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خود طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوری چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شېبې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه دا پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې تدبیر خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه ایران د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتي یې کړې ده، مخته روان دي او هغه خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړي وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا طلب کړل چې جنډا مشتراکي په جنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی سو وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره مثلا د وزیرانو سره د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا وه چې دا غونډه داسې یو په ایجنډا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی، نماینده درول د افغانستان دپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان دا اوسنی استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي، هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسوي. نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
طالبان یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند خپل نظر را سره شریکو، دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه، او دغه راز د یوې بلې موضوع په ارتباط چې طالبانو ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخواني شرایط نه دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر افغان سوداګر وای اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې له عملی دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزي هم تایید کړی چې په اوس وخت د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه کراچۍ کې بند دي چې دوی د خوشې کولو لپاره هڅه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ له بار بار خبرو اترو وروسته لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو په خبره له عملی میلیونونه افغاني زیان وروښته دي. افغان سوداګر هاشمی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال هم کراچۍ کې دوه کانټینرونه چې ټیرونه یې پکې بار کړی دي بند پاتې دي. هغه وایي
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټیر ده، اوس کراچۍ بندر کې بند ده او تر اوسه د هغې سرنوشت معلوم نه ده. دا هر کانټینر چې ده اوس تقریبا داسې د $12,000 نیول تر $15,000 پورې دی بندې د مرچونه راغلي دي.
نوموړی وایي دوی په دې اړه څو ځل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د غراز د طالبانو حکومت ته هم ورغلي دي، خو یا د ستونزې نه ده هواره شوې. د غراز بل افغان سوداګر نواب امیرزی وایي د کانټینرونو د درول کېدو له امله افغان سوداګرو ته دومره زیان اوښته ک دوی په یادو کانټینرونو کې شته مالونه هم وپلوري نو تاوان به جبران نشي. هغه ازادي رادیو ته ویل
زموږ په ځنه کانټینرونو باندې دومره کرایا او جریمه راغلې ده چې هلته ولاړ دي چې هغه مالونه ورته خرڅ هم کې نه پوره کېږي. دا په میلیونونو افغانۍ تاوان دی، ځکه چې زموږ مالونه هلته دریږي، په موټرونو باندې ډیمیج راځي.
یادو سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی د سوداګرۍ ستونزې په دایمي ډول حل کړي. بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته ویل شاوخوا 300 هغه کانټینرونه چې په کې بار سوداګري ستو کې پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړي دي د کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او دوی د خوشي کولو هڅه کوي.
د 300 په شاوخوا کې یا 250 شاوخوا کې کانټینرې الته ولاړې دي او په موږ باندې برج راځي، ډیټنشن راځي، او واقعیت خبره دا ده چې په ډېر تاوان راورسېدو په میلیونونو ډالر موږ تلاش کوو چې دا خوشي شي ما خلاص شوی نه.
دا چې د طالبانو حکومت د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د درول شوو کانټینرونو ته د اجازه ورکولو په اړه څه کړي دي و مغوختل په دې اړه د دوی د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو وایاندي عبدالسلام جواد په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د دوی خبري روان دي تر څو یا د ستونزې حل شي. خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د دغه وزارت مسؤلینو د تیر کال نومبر په 9 د کراچۍ بندر کې د بنپاتې شاوخوا 4000 کانتینرونو د خوشې کېدو او افغانستان ته د روانېدو خبر ورکړ. خو هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علیکوزی ازادي راډیو ته وویل د یادو شاوخوا 4000 کانتینرونو له ډلې 1500 هغو ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه چې د پاکستان له لورې د ښودل شوي تور نوملړ توکي پکې بار دي. خو خانجان علیکوزی نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دې ډلې 200 کانتینرونه نور هم خوشې شول او اوس مهال شاوخوا 300 هغه بند پاتې دي. پاکستان د تیر 2023 کال د اکتوبر په 3 له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاوه چې له دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایثار پاتې شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکي وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکی اتیا کلن محمد اسماعیل د ځوانۍ له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او اوس هم سلګونه ډوله بیلابیل مرغان ساتي. د خپل دې شوق له کبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان نیولی او دلته له ملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس ته پخوا د مرغانو ساتل کم سوي دي.
شوقونه خو د پخوا پر کم شوقونه وښ نشله نو لکه پخوا چې و نو اگر کم شوقونه نشه مې خرید او پروچ را او زه بخپل شوقیم پر دغه باندې ناشم د مرغان خرچوم و رانی سم نه د نن مرغ چې مخواسي اگر امې سم د دې ما ته پروچ سیل کوم هر کم مرغان درم زرک درم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم پرزان درم بلبلان درم ار څل درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی خو د ډیرو لپاره بیا د نفقه د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او لالارې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
او بل پاته څه د مرغانو دا مرغانو دا خو بیخي نسته هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای جنه برا دنه غوړي جنه وړي دا د ضرورت شي نه دا د مستي شي دا نه خو راځي خو خرڅيږي دا په دې ته باجلا کا دا په دې ته باجلا کا او خارجي مرغانو څنګه باندې ناراضي ولې پیسې ولا پیسې نسته په دې خاطر بس 1000 روپۍ زر کوار کا په 1500 میټو ورکا څو د مرغان ساتل زیر کې کلریاني چې ګوت کې واټر ار کم مرغان ته مو فاتو او اکثرات کراچي
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شوق کم سوی او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي، چوبکی جی، اندلیپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکم دلی خرچی، یوز مستاج د غرو زرکی جی، اغم دلی خرچی، اکثریت خلق دلی چان پکی، پارمیت چان جی.
سلغان کاروبار وش بیتی کم سوی دی، سلغو کاروبار سر کم زور دی، مر کاروبارو مو سر کم زوری سوی دی. شوکون اینکی اینو کاروبار نست، پیسی نست.
د کندهار ښار د مرغانو بازار کې کینری، واټر چوغه کې بلبلان، توتیان، زرکی، کرکان او ډول ډول مرغان ست چې ځینې تر 1000 افغانۍ پورې هم زیاته بې لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډیر ګران مرغان نه پیری.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 یولس 0015.
او د دری پیغامونو شمیره
00220221
ازادي رادیو څلروشت ساعته د غزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکو وای له څنګه وهنه سره ډول وهل هم تړلې او د طالبان چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي د غزنی پکتیا پکتیکا ولایتونو تر څنګ هواد په ډیرو سیمو کې یو وخت په څنګه کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخوانی دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل خو په اوس وخت کې طالبان په دغه ډولونو بندیز لګولای دی تفصیل په دې رپورت کې
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبي زور اخیستای ډیرای وخت په وړو خوشیو کې د لوبه د خلکو د خوشاله ولو او د لوبي د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي تاریخ لیکون کې وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهر له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري دوی وایي دلته په سانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخواني دودونو ساتلو په مخه ډیری وخت خبرګ جوړونه وهل کېدل وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل اس راوستی
اسلامی ډول جمعه دلته
شاوخوا دیرش کلنی سام احمد پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی
په دې قرباغ کې تقریبا 50 لرو هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپین له یوې بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده زموږ په ولایت کې دومره خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګ وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګ وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي شپږ اتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سانګ وهونکی دی دی هم دغه غوښتنه کوي
سانګ
وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو که تاسو یار یو لوړ پوله چارواکی راوسی او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څونه مشکلات لري مندکې ټول باندې تنګې شوې په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري زمینداري نه لري نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک شته که د ماښام ډوډۍ لري یو خو اقتصادي وضعیت خراب ده بل د تعلیم څخه خو مختن بې برخې وو او اوس هم بې برخه د تعلیم ته خو بیخي لاسرسی نه لري نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده دغه زما نظر وو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مغامل چابران ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري د اسلامي امارت راتګ درې کاله ووتل خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی نه سړکونه شته نه کلینیکونه شته نه انتنی لرو یوازې یوازې غوښتنه مې عاجله غوښتنه همدا ده باید د انتنو باره کې زر ته زره کار خلاص کړي دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه هم ده
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دوی رجسټر کوي پر کمپیوټر تذکره یا الکترونی باندې دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته یا هم دوی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خواست دا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیا و دي ځای ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارتونه نه دي راغلي.